د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې میش یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدراعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا هم ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په ظلمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د ظلمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د ظلمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د دې دلته راتګ دا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سرهله موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل
دغه 4-5 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دلته په 5000 6000 او 10000 تاوان ته بندېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکری، هغه خپل شی به بانک ته جمع کیږي. نور یې د مصرف نشته، ټیکسی نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینه وو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نرو ښځو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته درې.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکزونه لرو. یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د اقلیمي تجربه په برخه کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژندپاڼو د قیمت کمیدل دي.
له خبرونو ورآخوا
وربشو متحده عربی اماراتو ته د متحده ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې اسمت چاروان یو ریپورت جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکړي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بېلابېلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولې تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بېلابېل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوجي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشوه او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پیاد مارکیټ کې کارکون کې افغانان وای د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزادا کاروبار نشي کولې. په دغه اړه په نوک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. مشال ریډیو ته وایي
والا زیان خو خامخا زیان دی، زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی، او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم ورې نه کوي او نقصانات ډېر زیات راځي، مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو، او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډایی د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، ټرملاین او داسې نور کاڼي وروړل کېده، او د صفایي وروستو به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیې په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی، او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډایی د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل
پیله دا صوبه ټیررزم والا، پیله دهشتګردیانې چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته الله چاینیز کولا وکړل. زیات تر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اسیم ډاون وو، او چې دا اوس دا درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې زی خستون چې کومو اب افغانستان ته تل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجې کاروبار ډم شوی دی.
موږ اوس په پېښور نمک منډایی کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 14 رپورټ کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالره وه، چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډایی د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیه مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال لیډیو ته وویل
ولې چې پیله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله، نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ نه ولګلې شوې، او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې چا به رجسټریشن وو نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټۍ په تروپ تله، نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم آلریډي رجسټرډ میډیسن وو افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچرز شکم دے اغي التزام رجسٹرڈ کړو، نو اغه رجسٹرڈ میډیسن هم شکم دے په اغه خلکو باندې بند شو. زمون په دینه نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان تور نه غټ میډیسن مارکیټ ته، نو دلته نبم شکم دے ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرڈ وو یا چې چا خپل پروډکټ رجسٹرڈ کړیو دا غي د شکم پروسس وو، دا غي شکم ایس او پیز وو، دا غي ایس او پیز مطابق اغه ټول میډیسن بدلته نه په لیګل وی په لیګل چینل باندې تل، نو اغه پابندای سره نو ډاؤٹ چې افیکټ دلته پرې وته دي، خو زیات افیکټ په اغه خلکو باندې دي چې چا بده استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکو جی کټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیې په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 600 کارخانې وې، خو اوس یوازې 250 پاتې دي، او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ریډیو ته وایي
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه د زړه دغه نو هغه مات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ لته تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی لایو احترامات مقبول کی قدر مناقله لیسه کون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول د شرق واس ما ده ول سم ټولګي جغرافیا مسمن اتم لستم ل رچ تاسو ټول قدر مناقله لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سر یاد صحت چم وو پتن می درنوز کون کو د چیز مرسته سونن وزی په ول سم ټولګي کی اتم لستینو هله د چیز تاسو ټول بده تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړی وو سیری او نیو لسته چمتو والی ولری روز کون کو نن رس په اتم لست کی مرسته سو درس موضوع چي ده په پانسه کی سنه یاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتاوی سی پی پر هم درنګ نن رس مرسته سو درس هدف هم هغه موضوعګانی چې نن رس به مرسته سو لست کول ولو عبارت دی له نمرې په پاکستان کی سنه یاو ده هغوی اهمیت دویم لسی سنه یا د ماشینی سنه یا څلرم توریزم او دغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن رس به مرسته سو لست کول ولو په حق له به په پښور ته سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د ستلوستر پای پر سر ماته او کری او یو سز دکری ګللی زده کون کو د لست پر پښې بو کې لمړی مرتا سو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو قدر منو زده کون کو لکه څنګه چې مرتا سو په هیجو صنعت په خپل یو تولید کون کې فعالیت کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستری د استفادې وړ دی موږ ویلې سو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول رامنځته سو دی دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سو دی چې د خلکو ژوندانه ته بل بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنی مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې د څنګه درمنه وګړي د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنی یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لومړنی شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړنی باندې شوا او وسته کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړي دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمک کې نسترو کې قرا قرا کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په پکې ته وړاندې سپل نو په پکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دا کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رسلرون کې نه بعد څخه مرسته سره لاسته راغلي همدارنګه کلرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرسته په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د بډې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت کې ډیرو موادو ته بڼه ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا کچیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده، چې د کچیرې حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو، چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې د دې ترڅنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچېرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسېږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنیو اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمېر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچیرې لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمېر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویلی شو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي یو په واسطه سره پر کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چینان د دې ترڅنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی، د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل. او هم چینان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالۍ اوبدل نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې غالۍ صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه دي زموږ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع په خپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشین صنایع او اصلي فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخته ولاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله، چې لومړنۍ اصلي فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدل، چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع پر مېسته کې دو سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې، چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې مراد تاسو دې ته متوجه اوسېږو، لکه څرنګه چې مراد تاسو مخکې هم یادونه وکړله، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي، چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع مراد تاسو ولوستلې. موږ ویلی شو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی، چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شی دی. قدرمنو زده کوونکو، توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخه یې د نړۍ د بېلابېلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بېلابېلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ او تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت د یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کېږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نورو هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود، دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی کچېرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته برسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وه، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه، سرچینې وشتیده یا هم یو ولی سرچینه جوړه کړی ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې ده په خپل دغه مسافرانو جوړه کړی ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او پراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه، چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شول او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وړه کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو، په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمه، هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو قدرمنو زده کوونکو، د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال، په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم، ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم، توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو له قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري سکون کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بو پتن وي زه به شنه خو خاري وزله به هم تاسو ټول ته شرق اس مې مدد ولسم ټول کې چې په پیام از من اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو وته چیر وزل سن په پراو د کیک ټول سره زکړی او سړي او نیو لوسته ته ما ده کې ور دي خو وګړو لري سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نیو لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست تر سیاخ د په هغه موضوع کې نه چینل ورځ به موږ تاسو لوست کولولو عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حقله څه پوهېږئ، دویم د هېواد د ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث کولرو عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهېږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنان هوایي ترانسپورت په زموږ په هیواد کې داخل وپېژنو. ورځ کون کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کېږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډېر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر تاسو غواړو له یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترینه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمام یې، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولای شو. هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسېږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي، هغه مشکلات موږ حلولای شو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولای شو. همدارنګه له دې هم عمل سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په همدې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عامې سلا سره هم کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې د څنګه غرونو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوس مرګ راهي وره افغانستان یو قرنې هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوی ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونو او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي، نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دی درنه ځکونکو یو له غوره هیوادونو له جملو څخه دی. دا کشید دی هم د لویو لارو ته ځواب نسی ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی. په شي کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښښ شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچني او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرفونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنه زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنه زده کوونکو په 1906 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاش کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشینه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1400 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1415 مریز کال کې جوړ سوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پېژندنې او هوا نوردۍ په نامه سره دوې سترې موسسې موږ او تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکي هوا نوردۍ موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردۍ د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نوردۍ اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکي هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلی او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سوز مر په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حقله موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1419 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1400 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1417 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پېژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک سانګي تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې ساتل ورسره چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1400 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندوز جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بلته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1417 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ شو او خلکو ترې استفاده کړه. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایلو او د نورو ټولو شانو باندې سنبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لاند کچیر موږ او تاسو وایي په 1417 مریز کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللی تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله آریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی ایزرو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه، هیله ده چې معلومات لاسته راوړي. لومړی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده، یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ همداسې ملک هم ویلی سو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې تر څنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري، چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسیږو. دغه فاسټ پیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې تر څنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او تلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې څپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې څپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي، او الکترونیکي نشو لیش هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی سو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي، معنا یې دا ده چې د ټولنې اعصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی سو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي، ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپرمکې په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي، دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره.